د ګزړن زد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو د خپل سرینی ونو او جبري ډیپورت لړۍ سمدستي ودروي. د سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو پرانیستي لیک کې چې د جنوري په 9 مخبور شوی د دغه هیواد له چارواکو غوښتنه کړې چې ډار تر لاسه کړي ترڅو هغه کسان چې نړیوال ساتنې ته اړتیا لري د بشري حقوقو له معیارونو سره سم ترې ملاتړ وشي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د نیونو او جبري استنې بهیر لا هم په شدت روان دی. تفصیل په دې راپور کې
په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال وایي د افغانانو د نیولو جبري ریپورت د لړۍ شدت یې ژوند سخت ستونزمن کړی. افغان ماشومان د دې وضعیت له امله ښوونځیو ته تلو پاتې شوي. نوموړي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي شنبه د جنوري لسم ازادي راډیو ته وویل ان هغه افغانان چې ویزه لري هم د پولیسو له ناوړه چلنده په امن نه دي.
ما و خانوادیم بسیار با
دی وای موږ دلته سخت ستونزو سره مخ یو. زما اولادونه چې د خونځي په دوهم ټولګي کې وو اوس د افغانانو د ډیپورت کولو لامل خونځي ته لتلو محروم شوه. موږ د داسې پیښو شاهدان هم یو چې ان ویزلرون کې کسان هم نیول شوي دي. کوم ځای کې چې زه اوسېګم لدی ځای ډیر کسان ډیپورت شوي دي. پندې خار کې بل میشت افغان خبريال احمد سمیم نعیمی وایي په وروستي ورځو کې په دې هیواد کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیز شوه او د پلازمینې له بیلابیلو سیمو افغانان نیول کیږي او د جکم په نوم د ریپورت مرکز ته استول کیږي. نعیمی ازادي رادیو ته وویل چې نو موري هم تر دې مخکې نیول شوی او
متاسفانه وضعیت
دی وای لبد مرغه وضعیت ډیر داندېخنی وړ دی. په ځانګړي ډول هر ورځ افغانان نیول کیږي. همدانن سهاروم یو افغان خبريال د پولیسو لوري نیول شوی. زه هم مخکې نیول شوم خو ورو صدر سنیز او همکارانو په هڅو بیرته راخوش شوم. سوند ټوله د ویزو نه تمدید جوړ کړی د چيله یوې خادوی د ویزی تمدید بند کړی او لبل لوري د نیولو لړۍ تیز کړی.
افغان ها در پاکستان شون
داندېخنی په داسې حال کې دي چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو د خپل سر نیونو او جبري ډیپورت لړۍ سملاسي ودروي. دغه سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو سرخلاصي لیک کې چې د جنوري په 9 د بخښنې نړیوال سازمان په ویپاڼه خبر شوه دغه هیواد له چارواکو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو شړل ودروي او ډاډ تر لاسه کړي چې هغه کسان چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري د نړیوالو بشري حقوقو له قانون سره سم خوندي شي. دا سازمان زیاتوي پاکستانی چارواکي باید ډاډ ورکړي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو حقونه خوندي دي. په ځانګړي توګه خپل سری نیول او د کډوالو له کمپونو او د هغوی د استوګنې ځایونو څخه د شړلو څخه ډډه وشي. په راپور کې راغلي چې دغه راز د افغانانو د پیسو او شخصي شتمنیو د لیک په وړاندې سخت محدودیتونه لګیدلي او په ډیری مواردو کې خلکو ته د خپلو وسایلو او مالونو د راټولولو فرصت لا نه دی ورکړل شوی. لدی وړاندې د بیپولو ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم په پاکستان کې د پناهغښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. دغه سازمان د جنوري په 1 په یو راپور کې ویلي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیولو کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د راپور له مخې په 2015 کال کې له پاکستانه 9,30,000 افغانان افغانستان ته اخراج شوي دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د تیر جمهوري حکومت یو شمېر امنیتي ځواکونو خبریالانو مدني فعالانو د امنیتي او سیاسي ستونزو او د غراز د کډوالۍ د دوسیو د پرمخ وړلو لپاره پاکستان غوره کړو خو له تیرو نږدې 2 میاشتو راهیسې په هغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د نه تمدید له امله دوی د نیولو او ایستلو له جبري ډیپورت سره مخ دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر فولکل تورک په یو اعلامیه کې په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې له تاوتریخوالي د کار اخیستو او په ټول هیواد کې د انټرنیټ د پرې کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. هغه د نړیوالو قوانینو له مخې د سولې ایز اعتراض حق ته په اشاره وویل د ټولو مرګونو پیښو په اړه باید بیړنۍ خپلواکي او شفاف څیړنې وشي. د بشري حقوقو د هر ډول سرغړونې له عاملانو سره باید د نړیوالو معیارونو او اصولو له مخې محاسبه وشي. نوموړي په درست ایران کې د انټرنیټ پر چاو کېدا د بیان ازادي خلاف او معلوماتو ته د لاسرسي خند وبالا او ویل دا کار د هغو کسانو پر فعالیت منفي اغیز کوي چې د بشري حقوقو سرغړونې مستند دي. همدارس د ضروری او بیړنیو خدماتو لاسرسي هم اغیزمنوي. د پنځشنبه ماښام راهیسی په ایران کې انټرنیټ او د اړیکولاري په بشپړ ډول پرې شوې دي. همدارس د بشري حقوقو نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار ادارې هم د جمعه په ورځ د ایرانی معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د دوړو بنسټونو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې ایرانی چارواکو د 2015 کال د دسمبر له 28 راهیسی په ټول هیواد کې په خونړی ډول معترضان ځپلي چې په کې د امنیتي ځواکونو لوري د زور او وسلو ناقانونه کارول او پراخیو خپل سری نیونی شامل دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د سپای پاسداران او پولیسو په ګډون امنیتي ځواکونو په غیر قانوني ډول له ټوپکونو چرایي وسلو او بوشینون کو موټرو وشک بهیون کې غاز او وهلو ټکولو څخه کار اخیسته ترڅو زیاتره سولېز معترضان تیت پرک وبیروي او مجازات کړي. د بشری نړیوال سازمان او د بشری حقوقو څار سازمان زیاته کړي د ایران خلک چې په زړه ورتیا د لسیزو ځپنې په وړاندې خپل غوسه څرګندوي او اساسي بدلونونه غواړي یو ځل بیا له داسې خونړی چلند سره مخامخ دي چې پکې امنیتي ځواکونه په غیر قانوني ډول پر معترضانو ډزې کوي، هغوی نیسي او وحی ټکوي. د بشری نړیوال سازمان په جلا اعلامیه کې د ایران د انټرنیټ پرې کېدل د حکومت حسبللې چې د معترضانو په وړاندې د خونړی ځپنې کچه پټکړي او دا اقدام غندلې دي. په اعلامیه کې راغلی چې د انټرنیټ پرې کېدل یو بشپړ قصدي اقدام دی او دا حالت د بشری حقوقو د سرغړونو د مستندولو مخنیسي، لکه د امنیتي ځواکونو له لوري ناقانونه وژنې او د دغو دولتي جرمونو لپاره د معافیت دوام تلاره هواروي. د بشری نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو د شمیر د زیاتیدو په اړه د راپورونو په یادولو سره په نړیواله کچه د بیړنیو ډیپلوماټیکو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې د انټرنیټ د پریکېدو تر سیوري لاندې چې امنیتي ځواکونو ته د سرغړونو لپاره پوش برابروي د لا ډیرو وینو تویدو خطر شته. سره لدی چې بشری حقوقو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړي، خو د ایران د حکومت چارواکو خپل غواښونه لا زیات کړي دي. د تسنیم ټلګرامي چینل او د ایران دولتي رسنۍ چې له ایران څخه بهر هم لاسرسي ورتشته په پراخه کچه د اعتراضونو تصویرونه خبروي او د بلوان امنی ورانکاری او د پوزي او امنیتي ځواکونو د شهادت یادونه کوي. د سپای پاسداران استخباراتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې وضعیت دوام د منلو نه دی. د ایران د استخباراتو وزارت هم له خلکو غوښتي چې هغه کسان وروپیژني چې دوی د امریکا او سیهونستي رژیم اجیر ترهګر او رانکاران بولي.
له خبرونو ور اخوا
پرون د پېښور په پریس کلب کې د منځنۍ کورمی اوسیدونکو په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج وکړ. هغوی ته ویل شوی چې لخپلو مينو ووبسي. لدی سره په یو وخت د تیرا میدان اوسیدونکو ته پوز ویلی چې لخپلو مینو ووزی. پرون غنی کورنۍ د پېښور لور ته کډه شوې. د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره په دې اړه نور حال راکوي.
ما چې صبر خلکو سره خبرې وشویل ته کې د تیرا میدان مختلف حکومتونه راغلی او وی ډیر فریاد په دیو کې چې دا مونږ دویم وار کډوال کګو. لکه په خیبر ضلع کې 2018 تر 2018 پورې عملیات شوی او د تیرا میدان خلک 2013 کې د ټول تیرا میدان کومونه اداره خالی شوی او اوس چې دویم ځل دوی کډوال کېده نو ایسو کم دا سينو چې غوی په خوشاله را روانو، بلکې هر سړی دا فریاد کوي چې موږ سره بل څه لار نه وپاتې. مطلب دا چې امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړې وي، مارټر ګولې را پریوتی او دوی دا وی چې مونږ ډېر امن پاسونونه وکړل او د پوځي عملیاتو مخالفت مو وکړو. ورسره مطلب دا چې مونږ امن کمیټې هم نه جوړولې، خو حالات دې ته جوړ شو چې بیا مونږ مجبور شو او مجبورې نه مطلب چې مونږ روان یو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي بې وزلۍ اړ کړي چې په ژمي کې د ځان د تودولو لپاره سندلې کیشتي چې په خبره په کم اندازه سکرو هم ګرمېدلی شي. خو دوی دا هم وایي چې ان په دې اندازه د کمو سکرو برابرول هم ورته ستونزمن دي. ډاکټران بیا خبرداري ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کارول د سکرو نیولو خطر لري چې په ځینو مواردو کې د مرګ سبب کېدای شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ځانونو تودولو لپاره له سندلې استفاده کوي چې په سکرو یې ګرموي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ان د سکرو اخیستلو توان هم نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ترې استفاده کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم اخیستل شي او د څلورو اولادونو سرپرستی ورترغاړه د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې له بخاري استفاده کوله او لرګي پکې سوځول، خو اوس د بخاري او د لرګیو د اخیستو وس نه لري.
کور ډیر یخ دی لکه زندان، یوازې لکس کار اخلم، هغه هم ډیر ورځې نشم، یوازې د شپې لکس کار تازه کوم او د سندلې لاندې ایږدم چې اولادونه مې د سخت یخنۍ له امله ناروغان نشي. اولادونه مې سندلې ته راټولیږي، خو ویریږم چې څو ورځې وروسته د سکرو پیسې به هم نشم پیدا کړلی.
دا زیاتوي چې دا مال د یو خروار لرګیو بیا شاوخوا 10,000 افغانۍ او د یو ټن ډبرو سکرو بیا شاوخوا 2,000 افغانۍ ده، چې په خبره یې د پراخې بیکاری او بې وزلۍ له امله ډیری کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. د ایران څخه راستنه شوې یوه میرمن چې اوس د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې اوسیږي او دوی هم نو غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د خپلې سندلې د ګرمولو لپاره ان سکاره هم نه لري او کله کله یې ګاونډیان ورکوي.
دلته یخ ډیر دی، سخت سوړ باد لري او واوره اوري، او شوې چې له سندلې استفاده وکړو. یو ګاونډی هماغه مسلمان کله ناکله موږ ته لیک د سکرو اور راکوي، هغه راوړم سندلې کېږدم او ماشومان رابولم چې شاوخوا یې کینی، خو ژر سړیږي، له دوو بلستنو پرته نور هیڅ هم نه لرو.
سندلې په افغانستان کې یوه ډېره پخوانۍ دودیسه او عامه وسیله ده چې ډېری کورنۍ په ځانګړي ډول په کلیو هم ښارونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ځانونو د تودولو لپاره ترې استفاده کوي. د سندلې میز عموما له لرګي جوړیږي او مربوي، خو ځینې مستطیل شکل هم لري. د سندلې پر سر غټې برستنې هواریږي او لاندې ترې لوی اوسپنیز منقل کیښودل کیږي چې تازه شوي سکاره پکې پراته وي. که څه هم د سکرو په وسیله د سندلې ګرمول د ډیرو خلکو لپاره نسبتا ارزانه او اسانه چاره ده، خو خپل خطرونه او ستونزې هم لري، په ځانګړي ډول چې څوک د سکرو ګاز ونیسي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کارول د سکرونی ولو خطر لزان سره لري چې په زینو مواردو کې اند مرګ لامل کېدای شي. دوی په دې برخه کې د زینو اړینو مواردو سپارښتنه کوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زکریا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
په پیل کې په سر درد کېږي، سر پیګرسي، زړه بدواله ورته پیدا کېږي، ورو ورو خوبول کېږي او ان ناڅاپي بیوخي ور باندې راځي. هر کارونه چې باید ونه شي د دې چې په تړلې کوټه کې د سکرو استعمال د تازه سکرو د ور تر څنګ ودی کېدل او پسکرو د حمام ګرمول دا ټول ډیر خطرناک دي. کله چې د سکرو غاز یو څوک نیسي، بیړني اقدامات دادي چې دروازې او کړکۍ پرانیستل شي، ناروغ سملاسي پاکي هوا ته وایستل شي، له خپل سره درمل ورکولو او د چایو یا اوبو ورکولو ورته ډډه وشي، او که ناروغ به وخوي باید شر روغتون ته ولېږدول شي.
د خلک داسې مال د سونتو کو د اخیستو د توان نه لرلو له امله شکایت کوي چې د افغانستان د خلکو اړتیاوي په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څرګند ډول زیاتې شوې دي او میلیونونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر بشري مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د 2015 زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وو چې افغانستان به په 2016 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک پانه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
آزادی میلما
د آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له میلما سره خواله کوم. زموږ میلما عبدالوهاب چپان نومیږي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطرې یو موده په زندان کې تیره کړې، او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چپان د مې وغوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی، هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري، لوړوالی لري. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم، او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي، څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو غلری موقعیت لري، او د مرکخیلو تنګه د دې کلی د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک د خوړ په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلی دي، هغې خوا یې هم کلی دي، چې عمدتا پکې ډیر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلی و، په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 1500 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلابات هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورتهوالی لري، او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي، او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کېږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کېږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي، او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیز ځمکې وي. دری فصله، څلور فصله، دو فصله داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو، او موږ به چې جلابات ته ولاړلو، بیا د جلابات نه به خپل کلي ته، موږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو پتګي ډول باندې هغه کله په ما باندې ډیر ګران دی. نو په دې خاطر باندې د هغې کلي په څیره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اتبن د زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر پنځه کلنۍ تر پنځم صنفه پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې پنځم صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپارچه کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله، هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار می داشتی فکر که و چه گوه که دی ده درس چه منگه پا آغا که ویلو پا مرکفیلو که آغا داشتی فکر که و چه دا با کافی نوی. خوز ما پا ان بانده کم درس چه منگه پا مرکفیلو که پا پینزو کلونو که وایا آغا از ما دی راتون که تحصیلاتو دی پاره بی هر درخ اساسو. مثلا ما پا پشتو جبا بانی پا درین سنف که منظم یو چه لیکلی شو، نو دریم سیم که لیکنه کول او اغم بیخه مشکی لیکنه کول دا لکستون من کار ده. منگ دا کار کول او دا دی هغو استادانو زیار او کوخه خوو چه دوی کول. کلا چه زبیا مزار شریف تا ولالم دی خبال بروش سره، التا دی نادرشایی بنامو بانده ایو ابتدایه و پاگه که پشپاگین سنف که زه او رور می پسلورم سنف که داخل شو. سرنگه چه ما دریج بزده نوه او دی رور می هم، نو دی خونزی پا چنگ که یا دی خونزی پا انگر که پای و برخه که یو بل خونزه موجودو چه دی تی دی امیر شیرعلی خان متوسطه یا منزنه خونزه وی دا پا پشتو جوابانی پا اغی وقتی او دا خونزه پلیلی راول بانده التا و دال امدتن دی مزار شریف اغا سیمی لکه چار بولک بلخ او دی دو غزه اینو چه پشتون نشین خلق التا دیر زیاد بکی وسیدل دی اغو کلونه چه دیر زیاد خلق دی خونزی تا رتلل او پا دی خونزی که بیا منگا سپارچه شو او شپاگم سینگ ما پا دیزه که و بیزده چه اغا پشتو جبا بانده و په دې کې بیا یوه ګټه منګه دا وکړله چې دواړه ژبې منګه زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې منګه په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دري ژبه مو زده کړله. تر نهم صنفه پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم. په دغه ښوونځي کې تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده. او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې تا دی ارتباط باندی کسانو تا قصه وکم. یعنی پچن که نور آبیدات هم علت موجود و نور ودانه هم علت موجود وی چه دیدی تاریخی ودانه وی او اسم زما پا ذهن کشته ده چه در روی سر از لگ زمونگ دی خلق و دی ناپوری پر اساس باندی خچلن نکیدو، خلیکن زمونگ دی هوا دی تاریخ زره دی اقی سر تراله ده.
بیا تر نهم مو قصه وکړه، له نهم وروسته بیا څنګه چرته وویل، بیا پوهنتون ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسی ته ولاړم او هلته مې چې دی درس شروع کړ. د هلمند په ولایت کې د لیسی د دورې د شروع مسئله ما ته به حد ډیره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خرابولې. د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټی کې چې امریکایان اوسېدل چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاره باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته ضروروونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم و، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې د ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت د پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه.
چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي 3 کاله په خپل مسلک کې ویلي وو، او موږ په همدغه لیسه کې 3 مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون و، آلات زراعتي و، او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتات په نامه باندې یادېدو، دا موږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې و، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه و، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې و. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ، او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل و لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغللو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو، زموږ ستونزه کمې وې.
نو د پوهنتون د دورې مسراته وای چې د پوهنتون دورم بیا څنګه وو؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبره درته وکړه، د داخل لک سموت خبرې دي. خو ما په کې جنجالونه هم درلودل، مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، د په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر وو او په خپله باندې پوه سړی وو. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو. نو کله چې دلته هم راغلم، دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ وو.
اپان څه به څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله، زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ موږ حاصلول. په دې باندې موږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي، دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو. په هغې کې موږ 130 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسو خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي وو چې خلکو اعتراض کوه، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډېر برلاسي وو. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوی هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه، دی هم چې ډېر زیات کومک د افغانانو سره د دې محصلینو سره کړی و. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې من 130 تنه ټول د دغې پوهنځي څخه چې دی خارج شول.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې، زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نه شلېدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس داسې شي یا هغه سې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژي او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي وو د هغو د پرمخ بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي. که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم، هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې. هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه، یا د نړیوال اسلامي وروری آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وي، چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدي.
د ماموریت په باره کې مو وایست چېرته و څنګه و؟
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه. خو لیکن هلته هم د هېواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و، او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوو، موږ به کله کله اداري توکلو منګه به هغه واکمن خبرول نو په هغه بنیاد باندې زدي ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم ذکر راووتم چې دوی راوښړلم کله چې راوښړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړم هغه دا خبره راته وکړه چې کچیرې تاسو د خپل هغه ملګرو سره چې هغه خارج شوی دی یوې برخې سره خبرې وکړه پول چیرې را جمع شي موږ تاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو او د هغه کانکور آزموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولئ موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې موږ ونیسو یعنې تاسو شامل کړو بیا موږ دا کار وکړو خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د یو سلو درې شپېته تنه نه موږ فقط یوازې دو اتیا تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې آزموینه ورکړله او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله دې وخت نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم د زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ که یې لیلیا وه او که یې تدریسي وه که یې ټول ځایونه وه دا ډېر ماډرن جوړ شوی و دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسو ساتو د هغې نظیر له تورې سه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی خصوصا په هغې زمانه کې یعنې موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بیدیدو نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و دې څلوېښت استادان درلودل هلته یو شیماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و په دې کې تاسو پوهیږئ چې د دسه څلوېښت استادانو د جملې نه یوازې او یوازې اوولس استادانو پی ایچ ډي درلودې او دا نورو ماستر دیګري نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د اوولس استادانو چې پی ایچ ډي ولري او دا نور دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یادېدو زمونږ د خاورې یا د سویل استاد و هغه بې حده پوه سړی و یا مثلا نور استادان داسې و بې حده پوه خلک و او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې موږ ته تدریس کوه همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و لابراتوارونه یې ډېر مجهز و او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدي هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وي او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی و د ټیسټونو نمرې مې پوره وې ازریخ مې مکمله پوره وه په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدل موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شوم د یو بل ملګري په شمول وانه می داود خان وطن پرست سره و لیکن ده شوخا کم چوک چی موجود و آقوی ورتخی مشوری نور کولی
سپان سب کل بریتانیا تراخلی
دینو نسوه نهنوی نارا پا دیخوا پا بریتانیا کیم پا سیاسی مسئلو که پا فرهنگی مسئلو که او لگ لگ پا ترجمانه که پا دقو مسئلو بانیم اشتغال درلود اوس متقاعدیم پا دی ارتباط مانیم دیری زیادی مقالی لیکلی دی ام دا اوس مقالی را سرشته دی او اوس میم چی دی دری کتابا ترلاس لانده دی چی یو دی اغیر جلونه نا ام دا غزما کلی دی چه تاسو مهربانی وکرله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم
به سلامت اوسئ کور مدان
تاسو نه ډیره زیاته مننه
دا د ازادي رادیو میلمه عبدالوهاب چپان
دا چیز ځان لیونه تم شم دخ پل زانا دا چیز زان لے ونے کرم داز تم شم دخ پل تنشم بخبل زان